دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 3:00 بجې شوې. د مشال ریډیو د نن ورځې په دې وروستۍ خبرونه کې موزه ظفر خان د خبرونو وینده فرخنده صد او تخنیکی همکار اسحاق خان امیر یار کړی وو. د جج ویډیو سکندل په اړه د سپریم کورټ پریکړه په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه د ایچ آر سی پی کلنې راپور او هند او پاکستان د ترنګلتیا په اړه راپورونه د خبرونې د سر موضوعات دي. پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو، خو لومړی له فرخندی اسده تازه خبرونه وګورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ نن د احتساب عدالت د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه خپل فیصله واوروله. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وایي تیر کال په بلوچستان کې د لادرکو کسانو 1540 پیښې ثبت شوې او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوان به نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د اټومي تړون پر ژغورلو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن د احتساب عدالت په خوانی جج ارشد ملک ته مبینه ویډیو سکینډل په اړه په دایر شوو درخواستونو خپل فیصله واوروله. سپریم کورټ ویل په دې مقدمه کې دا وخت څه فیصله ورکول به د دې عدالت لپاره مناسب نه وي. د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ درې کسیزه بنچ په خپل فیصله کې ویل دغه ویډیو په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته هیڅ قانوني ګټه تر هغې نشي رسولی تر څو چې په دې اړه په باقاعده توګه په اسلام آباد های کورټ کې درخواست نه وي جمع شوی او دغه ویډیو د والی او وروسته دا په قانوني توګه د ثبوت په توګه نوی وړاندې کړل شوی. په دغه خبره شوی مبینه ویډیو کې د احتساب عدالت په خوانی جج ارشد ملک ویلي چې د ځینو پټو قوتونو د فشار له وجې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیز یا په نوم د فولادو کارخانې په قضیه کې سزا ورولې وه. په دغه کیس کې نواز شریف ته د 9 کالو قید سزا ورول شوی چې هغه د لاهور په کوټ لک پت جیل کې تیروي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی وایي تیر کال په بلوچستان کې د 1540 نورو کسانو د لادرکه کېدو پیښې ثبت شوې دي. دا خبره د کمیشن چارواکو پرون مازیګر په کوټه کې په یو خبري غونډه کې د بلوچستان د بشري حقوقو په اړه د خپل رپورټ ته خپرولو پر وخت وکړه او زیات اکراج چې په ورکو شوو کې د 131 کسانو د مقدمو اوریدنه شوې. د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان څنګه مشر حبیب طاهر ایډوکیټ په دې اړه 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل
انسانی حقوق او پامالی دلته ډیر دي. یو خو د ماینورټیز خلاف خصوصا هزاره کمیونټیز ډیر په تکلیف کې دي. په ټوټل بلوچستان کې بلوچ علاقہ خصوصا هغه کې فریډم اف موومنت نشته، فریډم اف اسمبلی نشته، بیا خصوصا جرنالیست طبقه هم زموږ ډیر متاثر دي.
د نن وړاندې د بلوچستان حکومت مشال ریډیو ته ویلي وو چې تر 200 زیات ورک کسان خپل کورونه تستانه شوي دي او د سپتمبر په 14 سبا په کوټه کې د نورو کیسونو اوریدنه کیږي. امریکا او طالب استازو پرون په قطر کې د سولې د خبرو نه هم پړاو پیل کړ چې د افغانستان د شاوخوا تر لسکرنې جګړې د پای ته رسولو موافقه نهایي کړي. یو طالب استازي اسوسییټډ پریس ایجنسی ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اگست پر 28 په دوحا کې له لوړپوړي طالب مرکچي ملا عبدالغنی برادر سره هم جدا ملاقات کړی دی. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ایجنسی ته ویلي چې ټاکل شوی خلیلزاد کابل ته هم سفر وکړي. زاد په تیرو اتو پړاوونو کې له طالبانو سره د افغانستانه د امریکایي سرتیرو پر ویستلو اوربند پر بین الافغاني خبرو او له طالبانو څخه تراګرو ډلو ته د زالو نو ورکولو په ضمانت بحثونه کړی دي. د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکو وایي تیر ورځ راغلو سیلابي بارانونو کورونو او د نوي جوړ شوي شګي بازار دکانونو ته زیانونه رسولې دي. د سیمې خلک وایي د ضربي عذاب د عملیاتو وروسته د تاخیل بازار لا هم بند دی او دوی یو ارزي بازار په شګه سیمه کې جوړ کړي چې دغه هم په وروستیو بارانونو کې ډنګ شوي دي. د تاخیل یو اوسیدونکو نور کلام وزیر په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
50 پرې دکلی نه یو اوګه موټر سالویر موټر سایکل د خپل ځون سره جوړ دی. هغه سالویر 15 کې راځي چې هغه ته نقصان رسولای دی. هغه د بازار چې ټیم دي کنه دي مخکې خو هغه ته لږ نقصان رسولای و، هغه نه سامان وړای و، تر دې کنه دي هغه نام او نشان هم نشته.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي معلوماتي ترلاسه کړي او چې کله ورته د رسیدلو توانونو سرکاري رپورت ورسیږي نو له خلکو به مالی مرستې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په افغانستان کې د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم په پام کې لري چې د بجټ د کموالي له کبله هیواد ته لراستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وزنډوي. آی ایم او تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې مرستندویو هیوادونو د اګست میاشتې تر نیمایي پورې له ایران او پاکستانه لراستنیدونکو افغانانو سره د مرستې د پروګرام بجټ په سلو کې یوازې 26% ورکړي. دې پروګرام سره د سویس، ناروې، کینیډا او چک جمهوریت حکومتونو او ځینې نړیوالې ټولنې مالی مرسته کوي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میخوا بنند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ویني او د 2015 کال د ایران او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر ژغورلو با خبرې کوي. د ولسمشر میخوا دفتر انند دغه ملاقات پخلی کړی دالی دنه د اوو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو جی 7 د سرمشریز یو ورځ وړاندې کیږي. محمد جواد ظریف ویلي ایران تیار دی چې دغه تړون د ژغورلو په اړه د فرانس پر وړاندیزونو غور وکړي. محمد جواد ظریف ته هم ویلي چې دوی به په خلیج کې د امریکا مداخلت برداشت نکړي. د امریکا او ایران ترمنځ له هغې وروسته کړکېچ زیات شو چې کله تیر کال امریکا د ایران د نړیوال اټومي تړون نه ووته او پر دغه هیواد یې بندیزونه بیا عملي کړل. او بل خبر دا چې په روس کې مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی نن د ماسکو ته یو جیله خوشی شوی دی. هغه ته د دغه هیواد د مظاهرو په اړه د سخت قانون د سرغړونې په تور د 150 ورځو د بند سزا اورول شوې وه. نن په ماسکو کې د خوشی کېدو وروسته ناوالنی خبریالانو ته وویل په دې کې هیڅ شک نه لري چې دا وخت یرې ترهې د کارونو باوجود چې څنګه خلک نیول کیږي دا مظاهرې به زیاتېږي او دا حکومت به په خپلو کړو سخت پیمانه وي. دا تر دې دمه خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال د احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 190 روپۍ، یو ایرو 122 روپۍ 40 پیسې او 130 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 265 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 240 ته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلورش ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه فرخندی اسد او د کرنسی او بې او د موسم حال احمد الله وړاندې کړ. د پاکستان سپریم کورټ د احتساب عدالت د یو پخوانی جج د ویډیو سکندل په اړه فیصله اورولې ده. پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د تیر کال په بلوچستان کې له 1500 زیات کسان ورک شوي دي. په هغې صوبه کې د تیر پرتله د بشري حقوقو په حالت کې کوم بدلون راغلی؟ یو کارپوه وایي
بلوچستان کی د تیرو شلو کلونا تاوتریخوالی دی امنیت چې دی هغه خراب دی، صورتحال نه دی ټیک.
په پنجاب کې یو عدالت د ماډلې او اداکارې قندیل بلوچ د وژنې په تور د هغه د دوو ورونو د بخښلو درخواست رد کړ. په پېښور کې معذوره کارګرو مظاهره کړې.
تازه د کارخانو مارکیټ نه دی فردوس مارکیټ ته، دې مارکیټونو ته څه کپڑا راوړم، څه خو څه انډیا نه راوړم.
فرانسې له هند څخه د کشمیر د وګړو د حقونو د درناوي غوښتنه کوي. د مومندو کروندګر د وړو بندونو په جوړېدو خوشاله دي.
تو یو ایکړ چې تقریبا 10 من غنم کول هغه نن سبا 335 من غنم کوي.
رسنۍ او تکتنې او نور راپورونه هم درو تاسو اوس. رازو د خبرونې ولنې موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی جج ارشد ملک د ویډیو سکندل په اړه فیصله اورولې چې پکې راغلي چې اسلام آباد های کورټ ته دا واک ترلاسه دی چې د جج په اړه د ویډیو تر راتلو وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ورکړل شوی سزا ته بیا کتنه وکړي. په دې اړه مې د نور تفصیل لپاره په مخکنۍ غړي کې په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان تفصیل وغوښت. هغه راته وویل
سپریم کورټ په دې فیصله کې د دغه جج خلاف چې د ویډیو پلټنو والا خبره وکړه چې د اسلام آباد های کورټ ته دا اختیار شته چې د نواز شریف سزا هغه برقرار وساتي یا پکې ترمیمو کې بدلونو کې یا یې ختم کړي. او دا برخه ځکه په دې فیصله کې کېدی چې راغلی وي چې کله د دې جج په اړه باندې د ارشد ملک په اړه باندې ویډیو خپره شوه او په ویډیو کې دا بیان ورکړه چې د فیصله چې کومه کړې وه په دې باندې دباو او د څه هم پکې ویلی شي چې دې خپل یو قسم هغه په دې باندې سومانه دی یا پرې باندې نو تر اوسه نوسته به بحث شروع شي او بیا اسلام آباد های کورټ هم رجوع شوه د خلاف او اسلام آباد های کورټ څو ورځې مخکې دې موصل کړي هم دې وینده چې د سپریم کورټ د څومره چې د دې جج په اړه باندې عریضه داخله شوې وي هغه ټول مسترد کړي دي او ویل دي چې دا کیس د دې جج خلاف د وړاندې نه په اسلام آباد های کورټ کې هغه سماعت کیږي نو دوی مداخله نه کول غواړي. بل خبره پکې دا جج ارشد ملک ګرم بلل دي چې د دې یو پدنومه تا هغه د وتویل دي چې کوم هغه عمل او طرز عمل او په ویډیو کې چې بیا دې خودل شوی دی.
او طاهر خان صاحب کله غوریدونکو ته دا تفصیل هم ورکړي چې دا ویډیو کله او چا مخې ته راوړی و په رسنیو کې په دې باندې باسونو څنګه شروع شو؟
د مسلم لیگ چې کوم نائب صدر دا مریم نواز چې دا د اخوانی وزیر نواز شریف لور دا دې په یو خبری کانفرنس کې دغه ویډیو خبره کړه چې دې ویډیو په اړه باندې ویل کیږي دا مخکې ریکارډ شوی و لیکن دا بیا د فرق داغه نه پاس داغه نه وروسته بیا باسونه شروع شو د دې جج پاړه باندې او بیا د دې جج چې د پکې مخکې څنګه ماوي هغه کې د اواز دی هغه ورې دی شي چې د دبو لاندې د فیصله کړ د نواز شریف خلاف دا باسونه شروع شو چې د باندې دبو چا چولې دی ولې دا کار شوی دی هغه مخکې نه چې به مسلم لیگ نون یا نور اپوزیشن دلو به الزامونه لګول هغه ته یو تقویت دوه او بیا دا باسونه شروع شو د طرز عمل پاړه باندې او د پاکستان کې خو اصل یو سوچ تا چې ځینې وخت کې په قاضیانو باندې په ججانو باندې تبووی چې هغه یو خاص فیصله وکړي.
طاهر خان صاحب اخري پوښتنه په لنډو ټکو کې راته وي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د همدې جج ارشد ملک د عزیزیا سټیل مل په کیس کې زندانی کړی دی نو څه فکر کوي دا اوس چې کومه فیصله راغله دا به د نواز شریف ته څه ګټه ورسوي په راتلونکي کې؟
امکان خوشته عدالتي فیصلې دي قانوني فیصلې دي د وخت نه مخکې خو یو فیصله نشي ویلې لیکن د سپریم کورټ په فیصله کې دا شی ډیر واضح دی او دا الفاظ دي چې د اسلام آباد های کورټ یالتر نواز شریف د سزا خلاف اپیل پروت دی نو سپریم کورټ دا خبره کړې ده په خپل دیني فرمان کې حکم کې چې د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف سزا برقرار هم ساتلې شي د نواز شریف په سزا کې د وو کالو په کې سزا کې ترمیم بدلون هم کولی شي یا په مکمل توګه ختمول هم شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلي تیر کال په بلوچستان کې له 1500 زیات کسان ورک شوي دي. د کمیشن چارواکو پرون په صوبه کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه کلنی رپورت خپور کړ او خبریالانو ته ویل چې په صوبه کې د بیان په ازادۍ هم محدودیتونه دي او په خزو د تشدد سلګونه پیخي هم ثبت کړي دي. ایوب ترین رپورت لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې په یو رپورت کې ویل دي چې په صوبه کې د بشری حقوقو وضعیت سمه نه ده. تیر مازدیګر په کوټه کې د یو خبری کانفرنس د لارې د بشری حقوقو د کمیشن مشرانو آی ای رحمان او آر اس خلیق خپل کلنی رپورت خپور کړي او ویل چې په کال 2018 کې د عامو انتخاباتو پر مهال نه هیوازې داندلې سوې بلکې د کوټه او مستونګ په ځانمرګي بریدو کې د 1300 زیات کسان وژل شوي وو. په دې ترڅ کې نور د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګ مشر ابیب طاهر ایڈوکیټ صداسی راته بیان کړی.
انساني حقوق او پامالی دلته ډیر دي یو خو د ماینورټیز خلاف خصوصا هزاره کمیونټیز ډیر په تکلیف کې دي او ګر د خپل یو چار دیواری کې ناس دي. په ټوټل بلوچستان کې بلوچ علاقہ خصوصا هغه کې فریډم اف موومېنټ نشته فریډم اف اسمبلی نشته بیا خصوصا جرنالست طبقه هم ازموږ ډیر متاثر دي او خلاف خلاف هم ډیر پابندیان سره نو هغه هم خپل کار پراپرلی نشي کولی.
د ابيب طاهر اډوکیټ په وینا چې پر شوزو د تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی او په یو کال کې پر شوزو د تشدد 1545 کیسونه رپورټ شوی دی. په هغه کې د غیرت په نامه د وژنو 314 پیښې هم شامل دي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د 1540 څخه زیات کسان د لادرک کېدو اطلاعات و کمیشن ته ورکول شوی دی او د 131 لادرک کسانو د مقدمو اورېدنه شوې ده. په دې ترڅ کې د کمیشن و بل غړي ظهور احمد شاوانی اډوکیټ وینا وه چې ډېر لادرک بلوڅان و خپل کورو ته راستانه شوي دي خو هغه د ویرې له امله اوس هم پټه خوله پاته دي.
کوشش دا دی چې مطلب خلک راشي او موږ سره ملاقات وکړي. موږ خپل کوشش کوو نو هغه دپاره باید چې خلک هم راشي. مګر دلته یو سیاسي ازادي داسې نشته خلک له ویرې څخه مطلب بیرېږي دا مسلې څخه. نو ډېر خلک چې منظرې هم باندې راغلي دي هغه خلک هم بېچاره دا نس ویلي چې موږ چیرې قید شوي یو یا چیرې موږ په هغه شوي یو.
دوی مسله مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو مشالې ډو ته ویلي وو چې د اوسني حکومت د الوتلو په نتیجه کې د 200 څخه زیات لادرک کسان و خپل کورو ته راستانه شوي دي. بل خوا ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت په وینا چې حکومت د لادرک کسانو په میندلو کې زیات کار روان کړی دی او د ستمبر په 14 نیټه به د لادرک کسانو په اړه حکومتي کمیشن په کوټه کې د مقدمو اورېدنه بیرته پیل کړي.
د ایوب ترین راپور مو اورېده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو اورېدل چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي تیر کال په بلوچستان کې له 1500 نه زیات کسان ورک شوي دي. د کمیشن چارواکو پرون په صوبه کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه کلنی راپور خپور کړ. په دې موضوع زمنګ همکار ګولایاز په کوټه کې د سیاسي چارو شنونکي علي شاه سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلي چې د بلوچستان د بشري حقوقو په اړه پخوانی او اوسني راپورونو کې څه فرق دی. نوموړی په ځواب کې وایي
نو په دې رپورټو په تیر رپورټو کې څه زیات فرق نشته. دا هغه وجه ده ولې چې بلوچستان کې د تیرو 20 کلونو دلته تاوتریخوالی دی، امنیت چې دی هغه خراب دی، صورتحال نه دی ټیک. نو په تیرو وختو کې چې کوم د بشري حقوقو کې چې کوم کمیشن وو چې کوم یعنی تیرو وختو کې چې کومې خبرې دوی کولې یا کوم د تشویش اظهار یې کاوی نو هغه د تشویش اظهار چې دوی وسوم کوي نو زما په فکر سره څه فرق نشته پکې.
علي شاه صاحب، موږ په مجموعي توګه د بلوچستان کم حالات وګورو، په هلته اوس هم د تریتم کلچرو کسانو په اړه رپورټونه هم راځي او مختلف ادارې هم هغه کوي، اوس تاسو څنګه ګوري چې کم د بشري حقوقو کم حالت دی په بلوچستان کې؟
دا مسلې ډېرې مشکل دي او پیچیده دي. اول په دې باندې سر خلاصول چې دی هغه ډېر مشکل کار دی. د بلوڅو خپل یو مسله ده، د دې سره سم فرقوي بل مسله ده، د دې سره سم چې کوم انتها پسندي ده یا ترګري ده هغه بل یو کوېشن دی. نو دلته که ریجنل پلیرز دي که انټرنیشنل پلیرز دي، د ټولو فوکس دلته ډېر زیات. نورې داسې ډېرې ستونزې دي چې هغه د بشري حقوقو چې کوم کمیشن دی هغه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې حکومت ګامونه واخلي په بلوچستان کې چې د بشري حقوقو کمی خلاف ورزیانې کېږي داغه مخنیوي وکي او داغه د حل لپاره یو مستقل حل چي اگر او باسي.
علي شاه صاحب، یو اخري پښتنه هغه دا چې د منګ وګورو د بلوچستان صوبایي چارواکي دي او کپه وفاقي ناسي دي هغه د بلوچستان د پاړه باندې ډیر زیات خبري کوي چې منګ حقوق مرکو اولته دا غوي حالت هم خکو خو زمکني حقایق چې دي هغه جلا دي. دې ته تاسو څنګه ګور؟
زما په فکر سره بلوچستان کې یقینا چې کوم کده اسلام آباد دي او کدل تبیا په ایالت کې چې کوم حکومت دي دوی خبري خوري غټي کوي، لیکن تدلته که عملا وګوري نو د خلکو ستونزې چې دي هغه برقرار دي، د خلکو مشکلات برقرار دي. کاغه د امنیت مسله ده، کاغه د روزګار مسله ده، کاغه د بیروزګاری مسله ده، کاغه د تعلیم مسله ده، کاغه د صحت مسله ده، کاغه د سکلو د اوبو مسله ده. دا ټولې مسلې چې دي هغه دا وخت برقرار دي. د اسلام آباد څخه همیشه دا خبرې کیږي چې د بلوچستان د اولس احساس محرومي چې ده داغه د ختمول لپاره دی ګامونه اخی، لیکن حقیقت کې کته دلته وګوره نو دا صرف د ټي وي چینلو او د اخباراتو د بیاناتو تر حده پرې خدا خبره بالکل ٹھیک ده، لیکن عملا اسلام آباد یا د بلوچستان د ایالت چې کوم حکومت دی هغه د بلوچستان د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د دې د مشکلاتو د ختمولو لپاره داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د هغه مړ ذکر وکړو. څه نه څه امنیت برابر شوی دی، په دې کې شک نشته. تیرو شپو کې خو امنیت بیخي زیات خراب و، لیکن بیا هم داسې اکا دوکا واقع وسی، خلک چې دي بیا هم اندېښمن دي او فکرمن دي.
په کوټه کې کارپو علی شاو چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یې د ګل ایاز پښتني ځواب ولی.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سلور نیمو بجو،
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بجو.
په پنجاب کې یو عدالت د ماډل او اداکار قندیل بلوچ د وجنې په تور د هغې د دوه ورونو د بخلو درخواست رد کړی. دا درخواست د نوموړي پلار محمد عظیم د ملتان عدالت ته ورکړی و چې قاضي رد کړ او د مقدمې اورېدنې تر سبا وځنډوله. قندیل بلوچ درې کاله مخکې د ناموس په نوم وژل شوی و او هغه مهال یې پلار ویلي و چې په وجنه کې ککړ کسان هیڅکله نه بخي. د بلوچ په وجنه د هغې درې ورونو په ګډون شپږ کسان تورن شوي. احمد الله له اسلام آباد معلومات راکوي.
د اگست په 28مه د ملتان ماډل کورټ جج عمران شفیع د قندیل بلوچ وجنې کیس کې د نوموړي د پلار لخوا د خپل دواړو زامنو د معاف کولو په درخواست اوریدنه وکړه. قندیل بلوچ پلار د جج په وړاندې بیان ورکړو چې خپل دواړه زامن محمد وسیم او اسلم شاهین یې بخلی دي او عدالت ته خواست کوي چې دواړه دې خوشی کړي. د سرکاري وکیل لخوا په عدالت کې جمع کړی شوی تحریری دلایل کې ویل شوی وو تعزیرات پاکستان دفاع 311 کې د ترمیم وروستو کې مدعي وغواړي نو ملزمان نشي معاف کولی او په یو داسې وخت کې چې مقدمه خپل منطقي انجام ته رسیدونکې ده د معافی درخواست مخې ته راتللو نه بدنیتی ظاهریږي نو عدالت تخواست کوي چې د دواړو ملزمانو د معاف کولو درخواست خارج کړي. د عدالت وینا وه د غیرت په نوم وجنې پیښه کې د سولې او د مدعي لخوا د معاف کولو عمل نشي قبلولی او درخواست پر ردولو سره د کیس اورېدنه د اګست 23 نیټې پورې وځنډوله. د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي د غیرت په نوم وجنې قانون کې د ترمیم وروستو که اصل مدعي مجرم وبخي نو په داسې صورت کې په متعلقه کیس کې ریاست بیا مدعی جوړیږي.
په 2016 کې زنانو ته یو حق ملاو دو هغه حق دا دی چې د غیرت په نوم باندې کله هم د قتل وشي نو بیا به په هغه وخت کې چې دې شریک راځي.
قندیل بلوچ اصل نوم یې فوزی عظیم و. د 2018 کال د جولای په 15 نیټه خپل ورور محمد وسیم د غیرت په نوم ووژل او یوه ورځ وروسته پولیسو نوموړی د پنجاب صوبې ډیر غازی خان څخه گرفتار کړو. د خپل جرم اقرار په کولو سره رسنیو ته ویلي وو په ټولنیزو رسنیو کې د قندیل بلوچ ویډیوګانې د دوی لپاره د شرم وړ وې نو ځکه یې دا ګام پورته کړو. د قندیل بلوچ پلار د لور وجل کېدو وروسته ویلي وو چې په هیڅ صورت کې به ملزمان و نه بخي خو 13 ورځې د خپلو زامنو د معاف کولو درخواست په عدالت کې جمع کړو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د اگست په 15مه هندي حکومت تر خپل واک لاندې د کشمیر ځانګړی عیني حیثیت ختم کړ چې له کبله یې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترنګلتیا زیاته شوې ده. له هغې ورځې راهسې پاکستان له هند سره تجارتي او ډیپلوماټیک تعلقات محدود کړي او په عین وخت کې د دواړو هیوادونو ځینې سیاسي او حکومتي مشرانو د اټمي جګړې د خطر یادونه کړې. خو پښتانه دا ده چې د جګړې اړوند بیانونو لامل څه دی؟ په دې اړه تفصیل په دې راپور کې ورو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دوه اټمي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ د جګړې خطر مخ په زیاتېدو دی. د اګست پر 14مه د هند د دفاع وزیر راجناث سنگ هم د اټمي وسلې په کارولو کې لومړیتوب ته اشاره کړې وه. دا چې د اټمي وسلو د استعمال خبرې تشې د سیاست تر حده دي او کنه رښتیا هم داسې یو خطر موجود دی. په کراچۍ پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر شایسته تبسم وایي له دې مخکې هم پاکستان او هند سیاستوالو د اټمي جګړې خبرې کړي. دوی دا ډول بیانونه د سیاسي ګټو لپاره هم کاروي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټمي وسلې کارول هیڅ کله له امکانه بهر نه دي.
جنگ یوازې پر سیمه نه بلکې له دې بهر هم اغیز لرلی شي، ځکه چې مخکې په نړۍ کې اټمي وسله تل یو طرفه کارول شوې. د دواړو اټمي هیوادونو ترمنځ ممکنه جګړه په ټوله نړۍ نه یوازې ماحولیاتي بلکې سیاسي اغیز پرېستلی شي.
شایسته تبسم وایي د پاکستان او هند اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې د داسې جنګونو زغم ولري. د دې سره د دواړو هیوادونو د سټاک مارکیټونو د غورځېدو او د ګرانۍ د زیاتېدو خطر بیخي زیات دی. شنون کې عائشه صدیقه بیا وایي دواړه هیوادونه د خپلو ګټو د لاسته راوړلو په موخه د اټمي جګړې خبرې کوي ترڅو نړیوال دې لور ته متوجه کړي. دا وایي هند د جګړې په ذکر کولو نړۍ ته دا ویل غواړي چې هسې نه پاکستان کشمیر ته بیا جهادیان ولیږي او هغوی د هند سره په جګړه شي. بلخوا پاکستان د اټمي جګړې په یادولو سره غواړي چې هند په کشمیر کې له کړو بدلونونو په شا کړي. دوی د اټمي جګړې خبرې د ډیپلوماسۍ په توګه کاروي او د نړۍ توجه جذبول غواړي، خو زما په خیال دواړه خواوې دا مهال په هیڅ ډول جنګ کولو ته نه دي تیارې. عائشه صدیقه وایي پاکستان او هند ته د دې ادراک دی چې خواو ژای حالات په مهمو پړاوونو کې دي. امریکا له افغانستانه سرتیری وستل غواړي، د تهران او واشنگتن اړیکې هم ترنګلې دي او د چین او امریکا تجارتي اړیکې هم د بل هر وخت پرتله سړې دي. د اسلام آباد او نیو ډیلی اړیکې د اگست له 15 راهیسې ترنګلې شوې دي. امریکا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې بللې. ولسمشر ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتوب ویلي او په دواړو غاړو یې د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پېښور له کارخانو مارکیټ نه د خار نورو ځایونو ته سامان وړونکو مازوره کسانو پرون د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج وکړ او داوی وکړ چې پولیس یې د قاچاق په تور نیسي او زوروي. دوی مشال رډیو ته ویل چې یوازې له کارخانو څخه رخت او نور شیان په سایکلونو او موټرسایکلونو بازار ته رسي او په هیڅ قاچاق کې لاس نه لري. خو د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودرو په شرط ویلي چې دا خلک بازار ته بې مالیه ورکولو سامان انتقالی. غلام غوث راپور لري.
د کارخانو نه د پېښور ښار دکاندارانو لپاره رختونه او نور شیان راوړونکي مازوران وایي پولیس هغوی زی په زی رئیس اروي او خپل کار روزګار ته نه پرېږدي. د پېښور پریس کلب مخې ته د لاریون پر مهال یو تن احتجاج کوونکی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمانوم دے فضل وهاب شل کاله بجو شملا می ماته شهر ابریو تم نہ قوازینا 200 درخواست می حکومت یو حکومت مال صرف دیو سیکل نہ بل یو شهر ان کو نن گنڈا کو ما جانا چکم دے روغ روان دی عمر نی سر گاڑی پتہ مو درسن کے جو مال مران جو امام راولی وری روغ روان دی ام من پابند سر مزرو بال میں پابند دے بکار چا ٹول پنشن پیاسی دے بیم گم منجی بیری مول حکومت تر ہم مقرر کی زمون دے بار چہر دا مزرو کٹ کے برادری جو نہ 40 روپے میں شبرا لیکن بڑو بار تر روزنو.
د دغه مازورانو د اتحادیې مشر عمران احمد مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې ورته پولیس چارواکو یقین دهانی ورکړې وه چې پولیس به دوی نه رانیسي، ولې بیا هم د دوی دا ستونزه نه ده حل شوې.
دا زدا کارخانو مارکیټ نه دی پردوس مارکیټ ته دی مارکیټونو ته څه کپڑا راوړم زه خو سه انډیا نه نه راوړم بدغه 1500 روپے می پاکستان نه متیل واچوم مزدوری کو خواري کوم موږ نه خیر غواړو نه موږ له تا حکومت نه څه فنډ شته نه څه زکات شته نه نو کرښته موږ به کوم لاړ شو.
د احتجاجي لاریون پر مهال یو پولیس چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د کارخانو نه پېښور ښار ته د رختونو او نورو سامانونو په راوړلو په دې وجه بندیز لګولی دی چې په دغه مالونو ټیکس نه دی ورکړی شوی، خو دغه مالونه راوړونکي وایي د کارخانو مارکیټونو ته چې د کوم ځای نه دغه مالونه بغیر د ټیکس نه راسمګل کیږي، نو په کار د حکومت په لویه کچه د سمګلینګ مخه ونیسي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زمونږ ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ چې زمونږ پته تا www.mashalradio.com. په پښتونخوا کې 5:30 بجې شوې دي. له فرخندې اساده د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان سپریم کورټ نن د احتساب عدالت ته پخوانی جج ارشد ملک ته مبینه ویډیو سکینډل په اړه په دایر شوو درخواستونو خپله فیصله واوروله. سپریم کورټ وویل په دې مقدمه کې دا وخت فیصله ورکول به د دې عدالت لپاره مناسب نه وي. په دغه خپره شوې مبینه ویډیو کې د احتساب عدالت پخوانی جج ارشد ملک وایي چې د ځینو پټو قوتونو د فشار له وجې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیز یا په نوم د فولادو کارخانې په قضیه کې 9 کاله سزا ورولې وه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن 4CPY تیر کال په بلوچستان کې د 1540 نورو کسانو د لادرکه کېدو پیښه ثبت شوې ده. دا خبره د کمیشن چارواکو پرون مازیګر په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. په اروپا شو کې د دوی د وینا تر مخه د 131 کسانو د مقدمو اوریدنه شوې. امریکا او طالب استادو پرون په قطر کې د سولې د خبرو نه هم پړاو پیل کړ چې د افغانستان د شاوخوا د لسکرنې جګړې د پای ته رسولو موافقه نهایي کړي. بلپوری امریکایی چارواکی د نمنه خودلو په شرط ویټرز اجانس تاویلی چې ټاکل شوی خلیزات کابل ته هم سفر وکړي. د شمالي وزیرستان د داخلو سیدونکو وایي تر ورځ راغلو سیلابي بارانونو یې کورونو او د نوي جوړ شوی شګې بازار دکانونو ته زیانونه رسولي دي. د سیمې خلک وایي د ضرب عذاب د عملیاتو وروسته د داخلو بازار لا هم بند او دوی یو ارزي بازار په شګې سیمه کې جوړ کړي چې دغه هم په وروستیو بارانونو کې ډنګ شوی. په افغانستان کې د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بجټ د کموالي له کبله هیواد ته له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وځنډوي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوا به نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ویني. د 2015 کال د ایران او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر ژغورلو به خبرې کوي. او په روس کې مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالی نن د مسکو د اوجې له خوشي شوی هغه ته د دغه هیواد د مظاهرو په اړه د سخت قانون د سرغړونې په تور د 150 ورځو د بند سزا ورکړل شوې وه.
فرخندا صد وچې د خبرونو لنډیز وړاندې کوه. اوس دا چې د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي احمد الله ځنی ادارې لوستي او مهم ټکي اوري.
دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي 3 کاله وړاندې په ملتان کې د غیرت په نوم د خپل ورور لخوا وجل شوی قندیل بلوچ په کیس کې د نوموړي پلار او مدعي محمد عظیم په عدالت کې د خپل دواړو زامنو محمد وسیم او شاهین اسلم د معاف کولو درخواست جمع کړو کوم چې عدالت رد کړو. نور اسپانه لیکي د قندیل بلوچ پلار د ایګام له وجې خلک حیران شوي نه دي، ځکه چې په پاکستان کې په زیاتره وخت کې د غیرت په نوم وجنو کیسونو کې همداسې کیږي. نور اسپانه لیکي 3 کاله نه زیاته موده وشوه چې د دې کیس اوریدنه روانه ده. په کار ده چې دا ډېر اوړاندې خپل منطقي انجام ته پر سوالو سره مجرمانو ته د قانون مطابق سزا ورکړی شوی وي، خو له بده مرغه په پاکستان کې مقدمه په کلونو رواني وي او فیصله یې نه کیږي. ورسپانه لیکي په دې وروستیو کلونو کې پارلمان د غیرت په نوم وجنې قانون کې ترمیم وکړو کم چې یو ښه ګام وو، خو دې لړکې د نور کار کولو هم ضرورت دی. او چې کله هم د غیرت په نوم وجنې کیس عدالت ته راشي نو زر تر زره یې فیصله کول پکار دي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي پاکستان جوړېدو په وخت ملک کې د مدرسو شمیره شاوخوا 1.5 سلوا چې اوس یې شمیره د 1.5 زره اوړېدلې ده. او په زیاتره مدرسو کې په لکونو زده کوونکي صرف دینی تعلیم حاصلوي. ورسپانه لیکي که یو خوا د مدرسو نصاب د موجوده وخت مطابق کولو ضرورت محسوسېږي، نو بل خوا دوی په قامي بهیر کې شاملول هم ضروري شوي دي، ځکه چې په مدرسو کومه ټاپه لګېدلې ده چې د هغې خاتمه ممکنه شي. ورسپانه لیکي په دې کې څه شک نشته که مدرسو کې زده کوونکو ته جدید تعلیم ورکړی شي نو دا شان ټولې طبقې د ملک په ترقۍ کې شریک کېدی شي او ملک به په تیزۍ سره ترقي وکړي. کړي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي، د یو وګړي د صحت او تعلیم ضرورت پوره کول د ریاست آئینی ذمواري جوړیږي، خو له بده مرغه هر وګړي ته مفت تعلیم ورکولو لپاره په حکومتي کچ څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړی شوي، او دا وجه ده چې په ملک کې مدرسې زیاتره غریبو زده کوونکو ته مفت دینی او دنیاوي تعلیم ورکوي. خو دا هم صحیح خبره ده چې د ځینې مدرسو مشران خپل زده کوونکي د سخت دریځۍ مقصدونو لپاره کارول شروع کړل، چې له وجې ترې په مجموعي توګه د مدرسو ایمیج خراب شو. ورځپاڼه لیکي، حکومت په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو عمل شروع کړو، او تر هغه خاتمې لپاره یې د قومي اکشن پلان تر لاندې د مدرسو بیا له سره رجسټریشن شروع کړو، د کم چې ډېرې مثبتې نتیجې راوتلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د خولې لیکلي، له هند سره د خبرو اترو هیڅ ګټه نشته او نور ورسره د مذاکراتو په لټه نه دی. وال سټریټ جرنال بیا په خپل لیکنه کې د افغانستان د سولې او جوړجاړي موضوع ته کتنه کړې او وایي په قطر کې د امریکا او طالب استازو د خبرو له نهم پړاو د موافقې هیلې دي. ملیحه امیرزاده د دواړو لیکنې لوستې او مهمې برخې اوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په سر په هند تنقید کولو سره ویلي چې نور له هندي او چارواکو د مذاکراتو غوښتنه نه کوي. د زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تصادم ګواښ زیات شوی دی. د شورو په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په امریکا کې عمران خان د هندي وزیر اعظم نریندر مودي له رویې شکایت وکړ چې د اګست 15 راهیسې په بیا بیا د ده لخوا د رابطې هڅې رد کړې دي. د هند پارلمان د اګست په پیل کې د آئین 370 ماده لغوه کولو سره د کشمیر ځانګړي نیمه خود مختاره آئینی حیثیت ختم کړ. رسپانه لیکي، د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ولس په تګ راتګ کې مشکلات لري او سیمه د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې ده. د دې ترڅنګ په سیمه کې انټرنیټ او ټلیفون سرویس بندې چې له امله ولس په رابطو کې ستونزې لري. رسپانه لیکي، پر هند او سرتیرو او پولیسو تور دی چې د کشمیریانو په وړاندې د زیات زور استعمال کوي. هم په دې وجه د بشري حقوقو فعالان او ملګري ملتونه پر هندي پوځ او پولیسو تنقید کوي. رسپانه لیکي، هندي چارواکي د کشمیر په اړه خپله تګلاره کورنۍ موضوع ګڼي او وایي چې د وروستي اقدام مقصد د سیمې حالت ښه کول دي. د هند حکومت وایي د دوی تر انتظام لاندې کشمیر کې د پوځیانو ګمارل د احتیاط لپاره شوي او دا به یوازې ارزي وي. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې مهم پړاو ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر ته د خبرو لپاره رسیدلې دي او دواړه خواوې هیله مند دي چې زر به موافقه وشي. رسپانه لیکي، په موافقه کې به دا خبره شامله وي کچره طالبان تړون عملي کولو کې پاتې راشي، نو بیا به له افغانستانه د بارنو ځواکونو وستلو عمل پر ورو کیږي. که داسې وي، نو د طالبانو، افغان حکومتي چارواکو او نورو افغان سیاستوالانو ترمنځ د اوربند او په حکومت کې طالبانو ته د ونډې ورکولو په اړه جلا خبرې اترې کیږي. وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې خبرې اترې زر تر زر سر ته رسول غواړي، ځکه چې په راتلونکي کال کې ولسمشر ټرمپ صدارتي انتخاباتو کې په دویم وار برخه اخلي. رسپانه لیکي چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د یوې حتمي موافقې د اعلانولو لپاره د سپتمبر د لومړۍ نیټې پورې وخیخې دي. د موافقې له مخې به د طالبانو لخوا د امنیت ضمانت په بدل کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وستلو پریکړه اعلان شي او په هیواد کې 13 کلنه جګړه به پای ته ورسیږي.
پرون په فرانس کې د فرانسې ولسمشر او د هند صدر اعظم نریندر مودي کتلی چې پکې فرانسې له هند څخه د کشمیر د وګړو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې. دا وروسته له هغې ده چې هند د هیواد تر واک لاندې کشمیر څخه د اګست په 15 ځانګړي اختیارات واخیستل. د پاکستان د پاکستان د سخت غبرګون سره مخامخ شو. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې ورو.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې څاري او ټینګار یې ورباندې کړی چې د دغې ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسي. شغلی ماکرون د پنځشنبه په ورځ له پاریس د باندې په چانتیلی ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر د روان وضعیت په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر وویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسؤلیت دی چې د هر هغه اقدام مخه ونیسي چې وکولای سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بیلې سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر پوځي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه سي. کله چې د اګست په 15مه نوې ډیلي د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړه چې د هند اساسي قانون ورکړې وه او دغلته یې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته سوه. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت له خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې وضعیت خطرناک بللی دی. د هند صدراعظم چې په هندي یې خبرې کولې په مستقیم ډول له ښاغلي مکرون سره کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزې ته به دوام ورکوي او زیاته یې کړه چې هېواد یې د سرحدي کرښو هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې د یوې نه حل سوي ستونزې په توګه پاتې ده چې دواړه هېوادونو یوازې پر همدې سیمې په خپلو کې دوه ځله جګړې کړې دي. راپورونه وایي په تېرو دریو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50 زره ډېر کسان وژل سوي دي. منتقدین وایي د نوې ډیلي نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي امتیازات یې ترې واخیستل ښایي دا سیمه نور هم منزوي کړي او وسله وال مقاومت به لا ډېر کړي. په همدې حال کې په یو نوي راپور کې راغلی چې د هند تر واک لاندې کشمیر د عمده ښار سرینګر چارواکي وایي په دې ځای کې یې امنیتي تدابیر ذکر ډېر کړي چې بیلتون غوښتونکو نن یعنی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د دفتر لوري ته د لاریون د پیل خبره کړې ده.
د فریبا ظاهر راپور مو اوریدو. په داسې حال کې چې پرون په دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو نه هم پړاو پیل شو، افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت کېږي. غنی پرون د طلوع ټلویزیون د سوالونو او ځوابونو په یو خپرونه کې ویل افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مخامخ خبرو مخې ته ټول خنډونو د ختمولو هڅه کوي. طالبانو لا تر اوسه د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کړی دی. احمد تکل راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. یو طالب چارواکي چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه خبر دی، اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما د وجب ضروري نه است، حضور ما د مذاکرات ضروري است که مستقیم میشه.
زلمی خلیلزاد له دې مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړې چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د مومندو په پړانګ غار کې کروندګر وای د بارانی بند تر جوړېدو وروسته او زیات فصلونه او سبزی کری او ژوند ښه شوه دي. دا بند قبایلو پرمختیا ادارې شاوخوا 15 کاله مخکې جوړ کړی وو. د سیمې کروندګر وای اوس لزمکو زیات حاصلات اخلي. شانواز ترکزی نور حال راکړي.
د نوی کلی پړانګ غار نه په یوسف بابا لار جوړ د موټو شا بارانی بند وځي د سیمې د کروندګرو 400 اکر زمکه خړوبېږي. خلک وای چې هغه ځمکې چې وړاندې للمې او بنجر وي د باراني او کروندو د مقصد دپاره جوړ بند په اوبو دا سات موسمي او بې موسمه سبزی ټوکوي او زمیندارانو سره په روزګار شوي. دغه بند 625 اکر ځمکو خړوبولو دپاره جوړو، خو د پړانګار خلک ورته ځمکې زیاتې آبادې کړې او دا سات ترې ډېره استفاده کوي. نور نواب په کاټج کې سبق هم وای او کاروندې هم کوي.
دا کم پټی چې ته وبکیږي کوم ځمکه دا مخکې په بنجار پرتا وه، بس فصل به هم دومره نه کوي. یو اکر چې به تقریبا 10 من غنم کول، هغه نن سبا 30 او 35 من غنم کوي. دا شانتي درې فصلونه د یو پټینه په کال کې غسلې کی ټماټر شو به پیس شو غنم هم سو نه راشي چنو را ایکسترا سبزی سکر غم ته غسلې شي سره چې کله ټماټر وخرش به مزدوران ته پیدا کیه د نور سیزون خلې به مو د لاندې تنګی دي علاقونه مزدوران ځان را غوړو د سلوونو لښ
د فاټر ډیولپمنټ اتارټی لخوا دا بن په کال 2004 لسکې مکمل شوه چې خرڅ پرې یو سل یو نوی میلیون روپۍ راغله هم د پلان غار محمد طاهر چې بل ځوان دی او سبق تر د اتم ټولګي پورې ویلې خو بیا پریخي وای چې کروندو کې ښه مهارت لري کله سبزیانې کوي او کله بیا د ځنګلاتو د محکمې لخوا میوهدار بوټي راوړي او په خپلو پټو کې نالوي
کمې شاړې ځمکې پرتې غم وسبادي دي هغه باندې ما چې نور څه پینې کې نو غنم په خلک کوي او د غنمو د فصل بیا ښه کوي تقریبا چې لس پنځه لس ورځې بعد بیا یو موزګار نه ټول بدل ټماټرو کار سټارټ کیږي بس بیا غیر وروسته موزګارې دل نه
د پړانغار ولس یا خو نوکری کوي او یا بیا کروندې نور د ګټه وټې لپاره پکې د کانو کارخانه وي خو هغه وس کمی شوي نو د دغه علاقو خلک وای چې ځمکې هوارې دي او زلمی د خپل روزګار پیدا کولو لپاره شاړې آباد وي عبدالتواب هم د ترقې کلی پړانغار وسیدونکي دي او وای ویل
مګ په بجلی ته کایتونو خره ته پاتې پاکستان کې د اډلډي لوډ شیډینګ دي دغه په وجه باندې ځمیدار ډیره کمه کې ده بل به اډیو سړې به پریشان او په ټینشن کې بو نو شو کړه اوس په دغه ډول باندې ټول خلک خپل پټو کې په ځمیدارو باندې دي کوم سره بر چا خپل پټی نه دي نور خلکو کوي خو الحمدلله ټول په ځمیدارو باندې دي بس پړانغار زیات تر ځمیداری سره کوم واسطه ده تحصیل
د موټر شانه وته دختی په ځینو ځایونو کې شتیدلی او په ځینو ځایونو کې بیا له خاورو نه ډک شوی چې د فاټر ډیولپمنټ اتارټی محمدو د چارواکو پوینه د سیمې ولس د نهرونو محکمې محمدو چارواکو ته باید درخواست ورکړي نو امکانات دي چې دغه ستونزه ورته هوار شي شانواز ترکزی مشهد رادیو پرانغار
د شانواز ترکزی پر راپور کې مو اوریدل چې په محمدو کې بارني او بوتا بند جوړ شوی دی چې دا غین خلک خوشاله دي خو د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وی پرون تر باران وروسته سیلابونه راغلي چې د سیمه بازار او کورونه زیانمن کړي دوی وای یو مېش مخ هم سیلابونه زپلی وو په خیبر پختونخوا کې د طبي ناورینونو ضد د مبارزې اداره وای معلومات ترلاسه کړي او چې کله ورته د زیان سرکاري راپور ورسیږي له خلکو سره به مرسته وکړي د نور تفصیل سره عمر وزیر
شمالي وزیرستان لره پرته سیمه د تاخیل اوسیدونکو وای چې 13 ورځ یو ځل بیا د غلطه تیز باران له وجې سیلابي رلې د دوی نوې جوړ کړې شګه بازار لزګونه دکانونه کورونه او نور سامانونه لزان سره یوړل دوی وایي چې یو میاشت وړاندې هم سیلابي رلې ورته زیان اړولې وو د داخلونه د ټلیفون د لارې نور کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل شګه بازار یې سپین میدان جوړ شوی
50 پرې دي کلي نه یو وګه موټر سلور فټ سایکل د خپل ځون سره جوړل دی سلور 15 کې را دي چې هغه ته نقصان رسولای دی هغه د بازار څخه ټیم دي کړنه دي مخ خو هغه ته لږ نقصان رسولای و هغه نه سامان وړای وو سمره سامان وو
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای کمپلیکس ایمرجنسی وینګ ویان احسان داوړ نه وپوښتل نو دوی وویل چې سرکاري زرایو تر مخه دوی ته معلومه شوې چې د تاخیلو کې پرون سیلاب تر اتیاو پورې دوکانونه او زنا کورونا وړلې دي څنګه چې د نقصاناتو لیست ځایي انتظامیه ورکړي نو دا ماویزو لپاره به پی کار پیلوي او دا یاد بازار وړاندې توانونو باندې دا اول نه کار پیل شوی دی
مخکې ورځو کې هم چې توغیانی راغلی و اتیان زیات دوکانونه اوبو وړي وي څه پورې سرکاري ریپورت لا نه دی راغلی خو زمونږ معلومات دا دي چې اتیان واخلا تر اتیالاس پورې دوکانونه دا وړي دي پګا ته کورونا یادوي څه موټر سایکل دي یو گاډی دی مونږ ته چې کوم مخکې ریپورٹ راغلی و هغې باندې هم کار لګیا دی کوم سامان و دی هغه تفصیل هم مونږ ته راغلی دی د هر شي چې دا مونږ د معاوضې مقدار لګوله ده تعین مې کړی دی د شګې بازار کې کوم دکانداران دي یا د چا د کورونو زیان شوی وي هغې مطابق په دوی ته مونږ معاوضې ورکوو
دا تاخیل اوسیدونکي وایي چې ضرب اعظم عملیاتو کې د دوی خپل زوړ بازار تړل شوی چې لا هم بند پروت دی او دو یارزی بازار شګه سیمه کې جوړ کړي چې سو زله د سیلابي رلې په وجه لزیان سره مخ شول عمر وزیر مشال ریډیو بنو
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ادارې په یو راپور کې لیکلي دي باوجود چې پارلمان د ناموسي وجونو خلاف قانون پاس کړی چې تر مخه یې هغه کسان باید سخته سزا وویني چې د کورنۍ غړي د غیرت په نامه وژنی او په جزوی ډول په داسې کیسونو کې د بخلو مخنیوی هم شوی، خو په پاکستان کې بیا هم دا ډول قتلونو لړۍ ودرېدلې نه ده. دوی وایي یوازې په خیبر پختونخوا کې په 2018 کال کې 94 مېرمنې د غیرت په نوم وژل شوې وې. نجیب امیر دا راپور لوستی او مهم ټکي وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو راپور کې په پاکستان کې د غیرت په نامه قتلونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دغه هیواد په کار ده چې دا ډول قتلونو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه واخلي. په راپور کې د قندیل بلوچ د وژنې ذکر شوی چې 2018 کال په جولای میاشت کې خپل ورور قتل کړ او بیا یې وروسته وویل دا کار یې ځکه وکړ چې هغې د آنلاین ویډیویي کلیپونو په خپرولو سره د هغوی کورنۍ ته سپکاوی کړو. راپور لیکي د قندیل بلوچ د قتل قضیه ته ځکه په پراخه کچه د خلکو توجه شوه چې هغه یو پیژندل شوی سیره یا سلیبریټي وه، خو د پاکستان د بشري حقوقو فعالین بیا وایي په دغه هیواد کې هر کال سنا سه زر کسان د غیرت په نامه وژل کیږي. هیومن رایټس واچ لیکي په داسې پیښو کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله قاتلانو ته په ډیرو کمو مواقعو کې سزا ورکول کیږي. اکثره وخت کورنۍ دغو کسانو ته بخښنه کوي چې بیا دوی سزا ونه ویني. په راپور کې راغلی د قندیل بلوچ وژنې په پاکستان کې په پراخ ډول غوغا جوړه کړه چې ورپسې پارلمان یو داسې قانون هم منظور کړ چې تر مخې د ناموسي وژنو تر شا لاس لرونکو کسانو ته د سزا ورکولو وړاندیز وشو او همدارنګه په جزوي ډول د بخلو مخنیوی وشو. د بشري حقوقو د سار نړیوال اداره لیکي له دې سره داسې هیلې پیدا شوې چې د قندیل بلوچ کیس به په پاکستان کې د بدلون یوه څپه وګڼل شي. د پاکستان سرکاري څارنوالانو یو غیر معمولي ګام پورته کولو سره د قندیل بلوچ د درې ورونو خلاف د قتل مقدمه درج کړه چې پکې یو هغه هم و چې په خپله اعتراف کړو چې قتل یې کړی دی. خو د اګست په 21 د قندیل بلوچ مور او پلار عدالت ته وویل چې دوی خپل زامن بخلي او عدالت ته هغوی ته برات ورکړي، او د هغوی وکیل هم وویل چې د ناموسي وژنو خلاف قانون د قندیل بلوچ له وژنې وروسته منظور شوی نو ځکه په دې قضیه کې دا نشي عملي کېدی. خو بله ورځ عدالت د قندیل بلوچ د مور او پلار د بخښنې غوښتنه رد کړه. هیومن رایټس واچ لیکي د قانون له پاس کېدو پس هم د غیرت په نامه قتلونه او د فشار تر لاندې د قاتلانو بخل دوام لري. دوی وایي زیات وخت دا ډول قتلونه پټ پاتې کیږي یا ورته د ځان وژنې نوم ورکول کیږي او یا هم ویل کیږي چې دا یو طبیعي مړینه وه. او د یوې شمېرې تر مخه په 2018 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه 94 مېرمنې وژلې شوې دي.
د نجیب امیر نمورا تفصیل واوریدو. په 13 ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بمی او هدفي حملو څلور پیښې شوې چې پکې په کوچلاخ، جنوبي وزیرستان، بردیر او اسلام آباد کې د پولیسو او پوځیانو په ګډون ملکیان په نخښه شوې. په پاکستان کې شنونکي وایي په ورستیو کې حملې بیا زیاتې شوې او لامل یې دا دی چې حکومت لا په بشپړه توګه وسلوالې ډلې نه دي ختمې کړې. تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د 13 مودې راهیسې په بریدونو او هدفي وژنو کې امنیتي سرتیرو په ګډون عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله وړي. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو دوه پولیسوالا وژل شو. له دې وړاندې د کوچلاخ په یو جومات کې برید څلور کسان وژلي وو. د اګست په 14 په بردیر کې په یوه حمله کې څلور کسان وژل شو او له دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په لدا کې بمی برید دوه پوځیان وژل. د وروستیو دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ومنله. پاکستان کې له 2008 نه تر 2012 میلادي کلونو پورې دا ډول بریدونه ډیر زیات وو، خو وروسته پکې د پام وړ کموالی راغلی وو. کارپو عقیل یوسفزی وایي په وروستیو کې د بریدونو په لړۍ کې له زیاتوالي ښکاري چې په پاکستان کې وسلوال بیا منظم کیږي.
پولیس باندې حمله کیږي، پولیس چې ده ډېر زیات اندر تھریټ دی، په آرمی باندې کیږي. دا واقعیت دوه خبرې کیږي. یو خو کوڅه خیال دی د قوم پرست ګوندونو چې دی هغه آن ریکارډ د الزام لګوي چې زمنګ بازی داري لګیا دي او هغه په ایکس پارټا کې قبایلی سیمه چې زمنګ کمرې ازلا چې کم دي ازته کې د ګوټ طالبانو په شکل کې بیا چې دي بازه خلک سپورټ کوي کوي یا توای ورته نه دوی مدد چې زمنګ د سکیورټي فورسز چې کم هغه فوکس وو ښکاري داسې چې هغه هم هغه سه په هغه رینج کې نه ده یا هغه هم راویلیو یا
د پاکستان پوځ وایي چې د ترهګرو ملای ماته کړې او ټولې هغه سیمې چې پخوا پکې وسلوال میشتو پاکې کړې دي. خو یوسفزی وایي په وروستیو کې له بونیره هم د طالبانو د بیا فعالېدو خبرونه مخې ته راغلل. بل کارپور ایم الله یوسفزی وایي د پوځي اپریشنونو وروسته بریدونه د لږې مودې لپاره په مکمله توګه ودرېدلي وو. هغه وایي د نورو وسلوالو تنظیمونو تر څنګ اوس داعش هم د ځینې بریدونو ذمهواری نه اخلي.
دا خو بیا هغه چې کوم حمله کوونکي دي هغه یو پلان جوړي، موقع ته ګوري، خپل وسایل ته ګوري، بیا هغه بریدونه کوي. نو دا دې پورې هم اړه لري چې حکومت توجه څومره ده، نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی، په هغې باندې تر سوا د پورې عمل کېږي. حکومت هلې ځلې کوي، خو دا مکمل دغه مسله نه ده ختمه شوې. که باید شي موقع خو ډېر لوی فوجي امنیت شوي وو، خو هغې افغانستان کې موجود دي، دلته کې ملګري شته، نو هغې اوس هم کولی شي چې بریدو کوي.
یوسفزی وایي که د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا دوام مومي، نو د دې سره به د امنیتي ادارو توجه هغې لور ته زیاته شي او ښایي ورسره وسلوالې ډلې نورې هم پیاوړي شي. په اوس د بدامنۍ او په ځینې سیمو کې د وسلوالو د شتون وروسته څو ځله اپریشنونه کړي. همداراز په وروستیو کې په بونیر کې د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف هم پولیس او پوځي سرتیري د لټون په عملیاتو بوخت دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستانی او افغان چارواکي وایي غواړي چې د غلام خان بندر له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار ته وده ورکړي. پرون د دواړو حکومتونو استازو په ګډه د غلام خان بندر ته سفر وکړ او دغلته د ترانزیت او نورو سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا امکانات وارزول. نور معلومات د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
پاکستان د پاوز د ځینو مشرانو سره یوځای په یاد هیواد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشال له اسلام آباده غلام خان بندر ته نږدې صفري نقطې ته راغلی و تر څو هغه امکانات او تدابیر چې په دواړو لورو کې د دې لارې رسمي ترانزیت لپاره شته وارزوي. وروسته افغان سفیر د غلام خان بندر تا سات ته ولاړ او هلته یې د افغان لوري امکانات او تدابیر وارزول. خاغلی عاطف مشال ویل چې د پاکستان لوري چارواکو ورته په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
وی مسؤلین ماستر راغلی و وی پوره ډاډ راکړی چې هر ډول همکاري ته آماده دي. د افغانستان سره تجارت ته دوی لمنګ نه زیات ضرورت لري.
د پاکستان د پوځ د لوري مشر افسر چې د پلاوی په ترکیب کې راغلی وویل خوشحاله دی چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب دلته خبرې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د دې بندر لاری اقتصادی گټې لاسته راوړي. د خوست غلام خان بندر د ګربز ولسوالۍ اړوند دی. د یاد ولسوالۍ ولسوال محمد یونس صدران وایي
موږ د خپل اړخه پوره تدبیر نیولې دي، تاسیسات مو جوړ کړي دي، سړک پوخ شوی دی، د دیغې د پوره د لارې د پوره د امنیت د پوره پوره تدبیر نیولې دي.
بل لوري ته د اقتصادي چارو کتونکي هم غلام خان بندر په اقتصادي لحاظ سوداګرو لپاره په ګټه بولي او وایي چې دا لاره د نورو په پرتله کراچۍ بندر ته خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده. د خوست د سوداګرۍ خونی رئیس نواب میرزای وایي له دې لارې د افغانستان سربیره د منظرې آسیا هیوادونه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګټه پورته کولی شي.
د غلام خان بندر د ترانزیت سره نه یوازې د افغانستان څلور ولایته بلکې د مرکزی آسیا ټول هیوادونه د دې نه ګټه پورته کولی شي. دا کراچۍ بندر ته نږدې ده او د واګا بندر ته هم موږ د لارې کولی شو چې واردات او صادرات وکړو.
یاد دی وی چې د خصوصیدونکو په تیر اتل سکولونو کې په پرلپسې توګه له افغان ولسمشرانو غوښتي چې دا لارا ترانزیت کی. همدارنګه په دې ورستیو کې د پولی په پوری غاړه کې د شمالي وزیرستان مشرانو او اوسیدونکو هم په ورته توګه په دې لارې د سوداګرۍ او تګ راتګ د ډیرېدو او ترانزیت کېدو غوښتنه کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خبرونې اخري شی بو تر رسیدلې او فرخند اسد را سره په استودیو کې دا د خبرونو لنډیز دی. ورو
د پاکستان سپریم کورټ نن د احتساب عدالت په خوانی جج ارشد ملک ته مبینه ویډیو سکندل په اړه په درشو درخواستونو خپل فیصله باوروله. سپریم کورټ وویل په دې مقدمه کې دا وخت فیصله ورکول به د عدالت لپاره مناسب نه وي. په دا خبره شوې مبینه ویډیو کې د احتساب عدالت په خوانی جج ارشد ملک وایي چې د ځینو پټو قوتونو د فشار له وجې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیز یا په نوم د فولادو کارخانې په قضیه کې وکاله د بند سزا ورولې وه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن اچ آر سی پی وای تیر کال په بلوچستان کې د 1500 او سلويخت نور کسانو د لادرکه کېدو په حساب شوې ده. خبره د کمیشن چارواکو پرون مازیګر په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. امریکا او طالب استازو پرون په قطر کې د سولې د خبرو نه هم پړاو پیل کړی. د افغانستان د شاوخوا اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو موافقه نهایي کړې. یو لړ پوری امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اجانس ته ویلي چې ټاکل شوي خلیزات کابل ته هم سفر وکړي. د شمالي وزیرستان د تخیلو اوسیدونکي وایي تیره ورځ راغلو سیلابي بارانونو یې کورونو او د نوي جوړ شوي شګې بازار دوکانونو ته زیانونه رسولي دي. د سیمې خلک وایي د ضربې عذاب د عملیاتو وروسته د تخیلو بازار لا هم بند او دوی ارزي بازار په شګه سیمه کې جوړ کړی چې دغه هم په وروستیو بارانونو کې ړنګ شوی دی. په افغانستان کې د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بجټ د کموالي له کبله هیواد ته له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وسنډوي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوان نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ویني او د 2015 کال د ایران او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر ژغورلو به خبرې کوي. او په روس کې مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالی نن د ماسکو د یو جیل خوشی شوی دی. هغه ته د 1.5 ورځو د بند سزا ورکړل شوی وه.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو او له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاندې فرخند اسد او تخنیکی همکار اسحاق خان امیری ته اجازه ورکړي. سبا 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د دې وروسته په همدې سپور ډیو ریډیو اوریدلی شئ. خاد آباد او کامیاب اوسئ.